هایی دارد. اکنون 8 صبح و وقت کابل است و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشید.
مرنکم مصطفی صدیقی وقت پاونسان که در سهر ات بجیش بی در پروگرام بیا هم ده قادر جلالوف په تخنیکی همکاری خپریگی ورندی آوره چی ده افغانستان ده انتخابات شکایتون و کمیسون وی پر دیر جدیت تره ده ولسی جرگی ده کاندیدانو لیست تیری او که کما سرگراونه ثابت شنو خواهی ده کاندیدانو نوم لیست خواهو استل شی. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول ترکیه وطلی ده نور مسائل هم لرو خطر ارسمخ کی خبرونه. به خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسون وی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستیو وچکالۍ له کبله ځپل شوي خلکو ته تر 3 میلیونه ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له پاکستان غوښتي چې هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تولی. پوره خبرونه د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون وی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د روانو څیړنو او د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نمونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، د انتخاباتو د خپل کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسئلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پریکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی جوړ شي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که ثابت شي چې ځینې سرغړونې شوي وي نو نوم به د کاندیدانو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستیو وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 3 میلیونه ډالرو زیاته مرسته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق د 3 شمې په ورځو ویل دا مرسته یې د 2 میلیونه 200 زرو کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایي اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړې او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تیرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه کابل وتوانید په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تښتولي دي. د راپورونو له مخې دا کسان د 3 شمې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تښتول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی دی. په یو بل خبر کې چې په ایران اړه لري اوري د امریکا د مالی وزارت ایران د نیمه پوزی ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولی دي. دا ځواکونه تورن دي چې نن ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه بندیزونه چې د 3 شمې په ورځ اعلان شول پر شاوخوا 60 هغو شرکتونو او مالی ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه، د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو سوس خدي چې د امریکا د نوی بندیزونو هدف ګرځول شوی. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار نیویارک میشته ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې لمیشتو افغان ماشومان څخه په سوریه کې د بشار اسد رژیم په پلوي جګړه کې کار اخلي. او دی وی اوکراینی جټ الوتکې د لویدو په پیخه کې دوه پیلوټان وژل شوې دي. د اوکراین پوځوي دا پیخه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې شوې. تر اوسه د الوتکې د لویدو سبب معلوم نه دی او دا هم څرګند نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو، خو په اروپا کې د امریکا پوځ ویلي یو نظامي په دې پیخه کې دخیل وو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکې په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي او که کومه سرغړونه شوې وي نو ښایي د کاندیدانو نوم وایستل شي.
در صورتی که بعد بررسی های ما این تشخیص داده شود که کسی واجد شرایط نیست، او را ما از لیست حذف میکنیم.
په کندز او پکتیا کې خلک وایي له ستونزو سره سره به په انتخاباتو کې برخه واخلي. تمه ده د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي شنبه وشي. د پروګرام په دویمه برخه کې د نورستان واما ولسوالۍ ته ځو چېرته چې زموږ همکار روحلا نوري د یو بڼ او هلته د پخوا د شراب جوړولو د فابریکو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
چې پاخه شي کنه منی شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړو، هغه به دلته جمال یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمال.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول دې کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچېرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته درې ورځې پاتې دي، خو لا هم د ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 4 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشر ضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 کلنۍ پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 4 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولی ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي. که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدو په شرایطو پوره نه دی، موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمېر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسي جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي، ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وایاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان چې شرایط او مواصفات یو کاندید را ندارن وایي
هغه کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړی او داسې خودل چې کوند په شرایطو برابر دي نو اصلا نه د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیه مسولیت خپل کاندید ته متوجي کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابت کیږي کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري په دواړو صورتونو کې د قضیه مسولیت بیرته هم دوی ته ورګرځي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي خغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد ووسی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوي او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانه شي د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي تر دوو راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمېر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي
د تلی د 28 نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/azadiradio
تماده د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو شي په درې دوه ولایتونو کې به انتخابات کیږي د غزنی په ولایت کې انتخابات نه کیږي د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې تر بیا ځلي انتخاباتو به د غزنی وکیلان بیا هم په ولسی جرګه کې پاتې وي خو په نورو سیمو کې به د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چارې بشپړې کړي او دوی ډاډ ورکوي چې انتخابات کیږي کابل ته ورزو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دفتر ته راغلی د همداسې بور سره خبرې کو د کابل د وازی په اړه باندې یو دا چې څه تدابیر ونیول کیږي اکرام صاحب ستړي مشې سهار مو بخیر راته ووایي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی او څه تدابیر په پام کې دي
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ باندې ورسی یې انتخابات ترسره کیږي کابل چې د افغانستان مرکز دی نن وضعیت آرام دی خاص څه نه ترسترګو کیږي خو ویل کیږي داسې چې سر له سبا د پنجشنبې ورځ د انتخاباتو لپاره به د کومو ترتیب باتو یادونه چې امنیتي بنسټونه کوي دا ترتیبات په بشپړ ډول باندې نیول کیږي یو یادونه بلم شوې ده چې شاید سر له سبا په کابل ښار کې د موټر سایکلو په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شي همدارس هغه مراکز محلونه چې په خوندزیو کې دي په مسجدونو کې دي او په نورو ځایونو کې دي دغه لپاره به امنیتي تدابیر سر له سبا نه شروع کیږي او شاید سر له سم شروع وي نو د کابل ښار امنیتي وضعیت آرام ده اماغه کوم چیک پوینټونه چې دی په ماغه شکل باندې په عادي شکل باندې د خپل ورځنی کارونه مخ
په دې څو ورځو کې مل خلکو سره خبرې کړې دي څه فکر کوي دوی څه وایي د انتخاباتو په اړه باندې عام خلک
د امنیت په اړه خو اندېښنې موجود دي له تیر وروسته را پدې خو له تیر وروسته ورځو را پدې خو ورسته حمله چې په ټاکنیزو کمپاینونو باندې وشوي تبا خلکو سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه ډېره کړي خو دوی وایي چې د لدی هر څه سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل هغه سیاسي اراده تمثیلوي
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې وغه کې د وی ویل چې تدابیر به سره سبا نیول کیږي لا غېډلې به په ښارونو کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو باندې بندیز وي او خلکو ته هم ځینې سپارښتنې شوې دي
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو
ازادي رادیو تاسو غوښتل انتخابات په موضوع کې تمکیګو او ریچې د سیشن میپرس په پکتیا کې زینو ځوانانو ویلي دي چې د خلکو د په انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره خپلې هڅې کوي او کوشش کوي چې خلک واڅوي څو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا روڼ اندي دا خبر وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفین هم په یو بیان کې ویلي چې د پارلماني ټاکنو د ګډوډولو او خلکو په ټاکنو کې له ګډونه ممانعت لپاره هڅې کوي. خو دوی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره خپلې هڅې جاري ساتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دولت د وسلواله مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدا د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لاګواخ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حقله اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنور اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظره د رای اهمیت وي هغوی په دې باندې پوهي که انشاءالله ته د علماو په دې کې په ښه ډول سره کارکردګي وکړي زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 95% خپله رایه استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او ښه پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک دي چې سیمې خلک باور پکوي نو علماونه مونږ هیله کوو چې دوی په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښې او نومان پارلمان ته ولیږي.
او د ممبر لارې ځکه خلک ممبر خبره ډېر زر اوري او ډېر زر بیا عمل پې کوي. ممبر له لارې په ټولو وګړو انتخابات ته واستوي تر څو لاړ شي د رایې مرکزو ته او رایې واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولس ته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولس ته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کېدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسي جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپلو بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندوز کې امنیتي چارواکي د ولسی جرګي د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چک پاینټونه جوړ کړي دي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما بر مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندوز قدرمن ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندوز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیه عملیات هم جریان لري. ښه ښاغلی نورستانی له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. له دې سره سم د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو میلاد رسولي او شمس الدین احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډه ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیږو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي، تر هغه موږ لاړ شو خپل خواخ کاندید ته رای ورکو او موږ دولت نه غواړو چې د انتخاباتو امنیت سمون شي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکې شنبې په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر لوستیم.
اکنامیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسګونو پولیسو وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوې او سخت دریځو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنی چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1100 وژل شوي ملکیانو کې 363 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولې خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولې خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکوونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غواګست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول له ترکیه وتلی دی. د ترکیه رسنۍ راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سې شمې په ماښام په داسال کې له ترکیه ریاست ته ولاړ چې په سعودي عربستان کې په بخښنې سره په داسال کې د سې شمې په ماښام له ترکیه ریاست ته ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیه د بارونی چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشقجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجمل انداو نور جزئیات.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تری تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کنسول د دې خار پری خودو ته مجبور کړ. دا ریپورتون لمخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاست روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څیړونکو د سعودي عربستان د کنسولګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان تبا او د امریکا دایمي اقامت درلود د اکتوبر په 2 منیټه هم دی ودانې تننوته او څول خپل پخانی میرمن څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسولګری ترلاسه کړي خو هیڅ کله له دې ودانې بهر راونه ووت. په عین وخت کې یو ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 منیټه جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تور نرد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سی شنبه پورس خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خواشینۍ منتظر دي چې پوه شي جمال خاشقجی ته څه ورپېښ شول. مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجی د برخلیک په اړه پوه شو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسولګری کې ورک شو. ټوله نړۍ په خواشینۍ موږ ته ګوري. هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و او موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجی د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجی د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولی. د رپورټونو له مخې پامپیو د سې شنبه په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګ له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او په کې د خاشقجی د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. دا جمال خاشقجی کورنۍ بیا د سې شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استنبول کې د خپل کنسولګری د کارکوونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په اورزګان کې د 950 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. د دې لیلې د جوړولو چارې او د بنسټ ډبره د سیشمې پروس په مرکز ترنکوټ کې کېښودل شوه. په دغه لیلې کې به د لرو پرتو سیمو او نورو ولایتونو مامورین اوسېږي، خو دغلته د پانتین محصلین هم د لیلې غوښتنه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان رپورټ رالېږلی.
اورزګان کې په لومړي ځل د یوې لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. دا دغه لیلې د جوړولو چارې او د بنسټ د بارې سیشن په مرکز ترنکوټ کې ښه ډول سو. دا اورزګان د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله صادق د یاج لیلې د ډبرې د ښودلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل دغه لیلې د 280 کسانو ظرفیت لري او لګښت د افغان دولت له لوري ورکول کیږي. نو موړی وای په دغه لیلې کې به د پوهنې ریاست هغه مامورین وسیږي کوم چې د نورو ولایتونو وي او یا هم په دغه ولایت کې د لیرو پروتو سیمو وي، څو په اسانۍ سره خپل وظیفو ته رسیدګي وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یاج لیلې په جوړولو سره به د کارکوونکو امنیت هم خوندي سي.
بیا ځای سو ها کسان چې مرکز کې رسیدګي نه لري، کورونه نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، د وته پایم د لیلې د تنداب د برکښه شو. په دوه نیم جریبه ځمکه کې ده، څلور منزله ده، څلور پنځوس وتاکه ده، د 204 اتیا کسانو د ځای 25 لري. په نیم 50 میلیون افغانۍ باندې د افغانستان د دولت خوا څخه بودیجه ورکول کیږي. د جهان ډیزاین شرکت سره قرارداد شوی دی.
بل خو بیا په دغه ولایت کې د پوهنتون محصلین وایي دولت لپاره غرضولې او خپل حق یې نور کوي. دوی وایي شپږ کال کېږي چې دولت پیشنهادونه کوي چې څو لیلې ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په الحال په دې پوهنتون کې درمانې مې په زراعت کې زده کړې کوم. موږ د لیلې ستونزه داسې ده چې ستونزه لرو دا لیلې هغه تعمیر جوړ شوی دی اغه نه راکی او اوس په دغه کې دغه هم راڅرګردی وای دا د علوم ده مردونه سرپناه زاینه لري په کلی کې څوک سراي نه راکی او ډیر د ستن سر مړ مخي کچې د ازمر د لیلې غم وخوړې سي خو ډیر بشي.
نوم عبدالحدید تخار ولایتم او دلته راغلی دویم سمستر د زراعت منځل اگرانمي څنګه مر سنج په لار کې زیات لرو چې په لار کې کله مر رازونو ډیر مشکلات لرو. بیا چې دلته راسو متاسفانه زاینس لیلیا ده چې دلته ستا دام را سخاخ نو دا موږ مشکلات یو ځنې غشتنه مو داده چې موږ ته د لارې دغه جوړ کړي چې د لارې سم سیو لیلیا را ته دغه کړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامن او رستفات ولایتونو څخه دی چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې او تر څنګ یې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره هم د دولتي کسانو پر مخ تړلې او ناامنه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوږ اوس وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونه ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. بېګنۍ لوبه کې کندهار د کابل په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره کابل ماته ورکړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیری تختولې دي. دغه سرتیری پرون شنبه د ایران او پاکستان ترمنځ لسره د سیمې تختول شوې. د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي او د یوې اوکراینۍ جت الوتکه د لویدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د پروسې په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې په اړه یو هر اړخیز میکانیزم جوړیږي او د خلکو له نظریاتو به پکې استفاده وشي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سه شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. خاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل.
نن من کاملا لمذهبي فلوه سولې د راتګ لپاره اسلامي مذهبي فتوان لرو او د ټول علماو او مذهبي نهادونو په دې باندې سلا دي. دوهم ولسي په ټول افغانستان کې ولسي حمایه په قوت باندې رامنځته شوه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. همداشان خاغلی خلیلزاد په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول.
ازادي راډیو
ورسته راپور هم دا چې د نورستان د واما ولسوالۍ په اندرکون کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره په سترو تیږو کې چاټۍ جوړې شوې دي. دغه د دغو سترو تیږو او د دغه باغ خدمات 4000 کالو ته رسیږي. زموږ همکار روح الله انوري یاد بڼ ته تللی او په دې اړه یې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی.
مخکې مو درته د نورستان واما ولسوالۍ کې یو ښکلی باغ اندربن معرفي کړی وو چې د خلکو په وینا شاوخوا 3000 جریب ازمګه کې آباد دی او نږدې 4000 کاله لرغونتوب لري. دا مو هم درته ویلي وو چې ولې دا باغ د اندر په نوم یادیږي او د کومو میوو ونې پکې ولاړې دي. په دې ونو بوټو کې د انګورو پریمانه تاکونه هم شته چې له انګورو به شراب جوړېدل او د واما شراب ډیر مشهور. په نننی راپور کې په دې خبرې کوو چې د انګورو نبی څنګه شراب جوړول. د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکی عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به یې د شراب جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه 3000-4000 کال به دی، درې ترناونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شراب خانه دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځای هم کار کوم، دو ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شراب خانه وکنه شرابي خلکونه.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمیع الله تازه لیکلې د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول چې یو ته یې سره شراب، دوهم یې سپین شراب او دریم ډول یې تور شراب و. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شود ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دو کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل چې دا ډول له نورو ډیر قوي و. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه اعمار تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانوي وتنحتو له الجبال بیوتا فارحین عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغه به ګټې تریشت د ستوګنې ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګټ به تریشل هغه جوړول. د قرآني نصوص ثابتېږي چې دا د 3000 کاله راپه دې خوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټې تریشت هېڅ کوم ځای کې ثابت نه او نشوي. د دې له خاطره دا خلک وایي چې د قرآني نصوص ثابتېږي چې دا 4000
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو دپاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تېر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل، خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تنوای
کم ورش دیو کم غونډی د خلک هغه وخت سره کم مشران به دی کفر پوخ کی خلک دلته ځایګه دلته غټه دلته ادګه او جوز ادګه جوړیږي دلته ځای دغه ځای کې باغ مشوره شورا ځای به دلته به دیو مشورتي کم پروګرام به دلته به دا شراب دی ځنه دی صندوقونه بخښه دلته به څکل خلکو
خلک وای باید د اندر باغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یا د هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوالی وشي یا دغه وشي سیمې خردار نه دغه توش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړي خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات او فرهنګ پانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې په همدې مورد ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. دې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د توریزم دپاره یو ډېر مفید آثار وي، خپله داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. دا د یونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فرا ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخیستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لمړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو ته در واورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفا جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ ساسر پرکر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټاد موږ په خشلو ډیر چې افغاني یا درې ساعته ګرولي او دې درې څلور ځای نور ولاري دا موږ راغتم چې ورول چارواک پورې واته. السلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل که لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزې واقعاً خبرې لدی ته لکه څنګه چې دا ستونزې نه تنها د دې وختو کې ده، البته د ویلای سم چې د یو کال دو کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخ شوي دي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر 3 نفر هم په دغه 500 شهره کې شهره نمبر 1 کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول شوي دي، همدغه روز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي. خو له د دې مشکل در افکولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همدغه سیمیزې ادارې پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې
یعنی پایندی کې دا سیستم زمخ ترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازی پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه څنګه به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکه رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري،
مشکل حل کی. السلام علیکم، بلاره کې پوسټي ډیر زیات شوې دي او دیوی پوسټي نه پینځه ځای نور وځي. هغه ډرورانو ته ډیر زحمت ورکوي، څوک وي څوک پیسې ترې نه خلی. مثلا د دې پاړه مونږ د تاسو سره د رادیو له لارې دې غوښتنه کوو چې دا ستونزه زموږ ته زر تر زره حل شي.
بله مهدي صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع وه چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلیدو په بنسټ